اروزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ طالبان ونیوله. د اروزګان ولی محمد عمر شهزاد وایي چې ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزا کا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د 500 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت په دې هیواد کې شاوخوا 4 میلیون کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي. پاکستان د ګوزان یا پولیو زد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره لنه په ټول هیواد کې پیل کړل. دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر له 10 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او شاوخوا 16 نور ټپیان شوي دي. پیښه د هرګي ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. ټاکل شوی وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو د خپره شوي کورونا وبا له امله د سږ کال د جولای 1 ته ځنډول شوي دي.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام د سر موضوع دا و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی. له ده سره یو بل ګډ امریکایي پلاوی هم راغلی دی. دوی افغان دولت ته د ملاتړ ډاډ ورکوي او دغه راز د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کوي، خو ورسره هم مهاله تاوتریخوالی روان دی. که تاسو چیرته د ازادي راډیو په دې راپور او یا هم په نورو موضوعاتو باندې غواړئ چې نظر راکړئ، نو لطفا زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل پیغام پرېږدئ. دغه ماشین شمیرې دي 0 وزره 4 شپږ سوه شل او بل شمیره ده 0 وسوه 3 شپېته. اوس هم مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام او دغه راز کور کلي ته ور ورکو. هغه یو شمیر پیغامونه اورو چې تاسو په همدې شمیرو راته پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د جلال آباد لخوا نه یم. د 13 کالونو راهیسي موږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حفظ الزامه د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د 2 ولسوالیو نه 3 ولسوالیو ته اجرا شوي دي. شیخ د اجرا شوي ولسوالیو نمونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. لکه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس شو، موږ ته ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو معاشات کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه موږ ته سیناوی راکړي او منطق راکړي. د 3 ولسوالیو ته موږ په دې منطق سره معاشات اجرا کړو او پاتې 19 ولسوالیو ته موږ ورکوو یا نه ورکوو. دوهم، موږ سره ریاست مقام، ولایت مقام همدغسې مشرانو جرګې دغه ټول ارګانونو په تماس کې دي. مکتوبونه لرو، دوی ویل چې بسونه راشي تاسو موږ په رسمي چوکاټ کې ځان سره نیسو او تاسو موږ سره رسمي ښوونکی چونکې تاسو 3 کاله 4 کاله تجربه لرئ. خو چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه، ولایت مقام نه، همدغسې وزارت مقام نه، زمونږ را رایسي تر یاسه جمهوري رسېدلي دي. هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهور یو تخمینی فرمان صادر کړي. یادغه ورځونه چې دوی یو مسلم سره هماهنګي وکړي چې دا خون کې موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو. یو سلام په احترام.
موږ دا د بلمرغاد ولسوالۍ خوشحال شو د وشالۍ خدمت او زموږ مالدارۍ ټول په هغه کې د موږ د حکومت په دغه غوړ زموږ همکاري مرسته وکړي. موږ د وشالۍ د سختي او سپېڅلې سره مخامخ یو. سلام.
د زابل ولایت سمې زنګوړې ده. نن خوښ چې بعد دلته مکتب جوړ شي. موږ ته په مکتب نشته. موږ د زابل د ولایت څخه د لږ دشتي او خواته پراته یو. دلته مکتب نور د پاره نشته. بعد مکتب جوړ شي چې کله چې شي دې د مکتب نشته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې د کورونا مثبت پیښې بیا زیاتې شوې دي، چې له بده مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیخه چې ماشومان سره مخ شوی دي هغه کم دي، خو کچیر په پام کې ونی نیول سي نو دا ډېرې دلی سي او خطر هم زیات دلی سي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکلا تاسو ته خبرونه ولرو. لمک سره په پروګرام کې د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د عامه اړیکو مسول ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پیل کې ښه راغلی، ستړي مشي. راځو ته چې په کورونا باندې ماشومان اخته کیږي، څنګه اخته کیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بله، کرونا خو داسې یو وایرس دی یا داسې یو ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شوه، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګوټ ګوټ ته دا ورسېو، ځان یې ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني، او بیا په تیره په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې، تر ډیرو زړو وګړو پورې هم د دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، که درته وایي چې کله یو ماشوم په کرونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري؟
کرونا باندې اخته کیږي هغوی که همدغه عادی د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بهیږي، تبه پیدا کوي او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي، هغه په ډیرو کم کوچنیانو کې رامنځته کیدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستوني د بلون په برخه کې یو ډول مخاطی غشا ده چې دغه مخاطی غشا په ماشومانو کې ډیره غښتلې ده، او دا نه پرېږدي چې ماشوم کرونا میکروب هلته وده وکړي. خو په لویانو کې او هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي، په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطی غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کرونا نیسي عادي او اسانه ورباندې تیر شي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دې ساتنه چې دا پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای. نو طبعا دا په کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسولیت دی. نو دغه ماشومانو ته د دوی په لومړي قدم کې د دوی فردي حفظ صحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، د خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په هغه د لوښو دپاره کومه مایع چې د پاغې باندې پرېمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی دپاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري، داسې نه یي لکه زموږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغوی ګزاره کوي. نو په ډیرو حالاتو کې دغه وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نشي کولی. نو دوی دپاره باید معیاري خواړه که چېرته امکان ولري تهیه شي او برابر شي، او د مور د شیدو نه استفاده وکړي.
بله، تاسو له معیاري خوړو نه یادونه وکړه. په افغانستان کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر کمزوری دی، هغه کم څه چې په کور کې لري لغونه څه رقم خواړه برابر کړي ترڅو ماشوم د کرونا پر وړاندې تقویه شي؟
بله، که چېرته رښتیا هم موږ ونه شو کولای چې غوښې ماشومانو ته برابرې کړو، نو بیا په دې په عوض کې موږ کولای شو چې د لوبیا نه، د دالو نه، همداسې په خوړو کې د هګیو نه د دې دپاره استفاده وکړو. همداسې ځینې کورنۍ دي چې هلته لکه مالداري شته دی، غواګانې شته دی، د غواو د محصولاتو نه لکه شیدو، مستو نه استفاده وکړو. نو دغه ټول هغه څه دي چې د غوښو بدیل دی د غریبو خلکو دپاره. نو که چېرته میندې او زمونږ خویندې دغه ټکي ته پام وکړي، انشاءالله د هغوی هغه د خوارځواکۍ مخه نیول کېدلی شي.
بله ځینې کسان ماشومانو ته په خپل سر درملنه کوي، بیا پتیرې چې پوسی دا کرونا دی، دا کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
البته کرونا خو موږ تاسو پوهیږو چې د هغې دپاره داسې ځانګړې درملنه نشته دی، خو د دې په څنګ کې زمونږ په هیواد کې د بده مرغه یو داسې کنټرول هم نشته دی. دغه انټي بیوټیک یو ډول درمل دی چې دغه په درملتونونو کې په آزاد ډول سره هر څوک رانیولی شي، د ډاکټر د نسخې پرته رانیولی شي. نو دغه انټي بیوټیکونه چې دي دغه د ماشومانو د بدن مقاومت را خته کوي، ځکه په بدن کې هغه نارمل فلورا چې د هغه له منځه وړي، هغه چې له منځه وړي بیا د وجود مقاومت هم د دې سره را خته کیږي. په راتلونکي کې بیا که په بدن باندې میکروب حمله کوي، د هغه د بدن دفاعي قدرت بیا د دې په وړاندې کمزوری کیږي. نو په خپل سر د درملو د خوړلو نه باید ډډه وکړي. خو کولای شي چې لکه د درد په حالات کې دا سیزنی د درد ضد درمل دی لکه پاراسټامول یا بروفین یا دا سینور د سی عادی د درد آرامول د پارا درملونه چې دی هغه نه استفاده کولې.
د سی دقیق شمیره راته ویلې سید چې په کوم شمیر ماشومان په کورونا باندې اخته شوی؟
البته په افغانستان کې خود سی چیرنه نه دی شوی، خود امریکا په متحده ایالاتو کې چې چیرنه شوی دی هغه دا جوته کړی دا چې په امریکا کې تر دې دمه 3.8 میلیونه ماشومان په کورونا باندې اخته شوي، چې د هغې له جملې نه 290 کسان یا ماشومان خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړی دی. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې په دې اکله باندې څېړنې نه دي شوي. نو دا هغه ټکي دي چې باید زمونږ ټولنه دې ته پام وکړي چې ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته کیدلی شي، او د دې ناروغۍ لپاره کوم هغه د مخنیوي تدابیر چې دي هغه باید په پام کې ونیسي.
بله، لویان خو چې کله په کورونا باندې اخته کیږي دوی قرنطین کیږي په یو ځای کې، ماشومانو ته بیا دغه د قرنطین امکان هم کم وي، په دې اکله تاسو کورنۍ ته څه مشوره لري؟
نو کورنۍ ته خو زمونږ سپارښتنه دا ده چې د ماشومانو هغه فردي حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. نو که چیرته اول کې خو دغه امکانات زمونږ سره تر دې دمه پورې ډېر نشته دی چې ټول ماشومانو ته لکه مونږ د کورونا ټیسټونه وکړو، خو که چېرته داسې شکمنې پیښې رامنځته کیږي او یا ډاکټر په هغې باندې د کورونا تشخیص ږدي، نو بیا کورنۍ ته لازمه ده چې دغه ماشومان تر هغې پورې چې بشپړه روغوالی پیدا کوي باید قرنطین کی. همداسې دغه د ماسک استعمال په ماشومانو کې هم دا ورته ضروری دی، باید ماسک واغوندي. او د دې په څنګ کې هغه لوښي او چې په دوی په کور کې کاروي د ماشومانو دپاره، او که چېرته کوم ماشوم په کورونا اخته وي هغه باید د نورو نه جدا شي. او د دې په څنګ کې لکه خپل د کور کوم لباسونه چې دي او یا هم هغه ظرفونه چې دي هغه څو ځلې لکه اوس خو د لمر هغه د حرارت درجه چې ده ډېره لوړه ده، دا که لمر ته مخامخ وړانګو ته کیږي، نو په دې صورت سره کولی شي چې د هغه میکروب جرډي په کورنۍ کې بیا له منځه ویشي او د نورو ته د سرایت چانس کم کړي.
که چیرې یو ماشوم په کورونا اخته وي او هغه بابزه وګڼل سي، کومې خبرې ستاسو وکړل دا په پام کې ونیول سي، دا به کوم مشکلات رامنځته کړي
په دې چاپیریال کې یا په دې کورونی سره نږدې نور ماشومان هم سته؟ نو دغه نور ماشومانو ته هم دا ناروغي انتقالولی شي. د بلې خوانه دغه ما تاسو ته د امریکا هغه ارقام وویلي، داسې نه ده چې په ماشومانو کې مړینه نه رامنځته کوي، خو د لویانو او هغه کسانو چې هغوی عمر خوړلی دی د هغوی په پرتله په دوی کې د مړینې کچه کمه ده. نو خو هیڅوک به ونه غواړي چې خپل د ځیګر او د زړه ټوټې د لاسه ورکړي. نو د دوی اصلا ساتنه هم چې دا د میندو پلرونو او د کورنۍ د نورو لویانو لکه دنده ده، ځکه ماشوم خو په دې باندې نه پوهیږي. دا د ماشوم حق دی په کورنۍ باندې چې د هغوی پالنه وکړي، نو تر هغې پورې چې ماشوم بشپړ روغتیا پیدا کوي د هغې لکه فردي حفظ الصحې ته او د هغو خوړو ته باید جدي پاملرنه وشي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې اوسئ.
مننه تاسو نه کور ودان هر کله راشي.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو، تربیه خې چاري.
د
the lobo le maidana
Manchester blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبل میدان یوې بلی ونی ځ خبرونه ته مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی د روان میلادي میاشتې په 11مه بعد افغانستان د فوټبال ملي لوبډله لومان او د شان د همدی میاشتې په 15مه نیټه له هند سره مخ شي افغان لوبډلې تیر لوبه له بنگلاديش سره مساوي پای ته ورسوله آیا افغانستان به د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې بل پړاو ته چې د نړیوال جام سیالیو ته د ورتګ لپاره مهم دی لاره وکړي په دې اړه به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له یو چارواکي سره مرکه ولرو د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی ګرانغا کاموال به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي او که وخت نو د سهارنی ورزش د ګټو پاړه به مهم پوه کړو خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
په غزنی کې نن د فوټبال غوړل سیالۍ پیل شوې د غزنی فوټبال فدراسیون رئیس شمس الدین عظیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د لس لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوړل سیالۍ پیل شوې ده په دغو سیالیو کې پامیر اتحاد شهادت استقلال دعوت جوانان ازادي امید سنایی او قلعینو لوبډلو ګډون کړی او ټاکل شوی چې دغه سیالي د غزنی د فوټبال لوبغالي کې ترسره شي د یادونې وړ ده چې د غزنی فوټبال غوره لیګ به څلور نوي ورځې دوام وکړي په بامیان کې نن د بدمنتون سیالۍ ترسره شوې د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې 50 ښځینه او نارینه لوبغاړو پکې ګډون کړی و د سولې په چارو کې دولت وزارت او بامیان ولایت د ورزش او بدني روزنې امریت په قربتو پوه شوې په دغه سیالیو کې په درې کټګوریو کې ځوانانو تنکې ځوانانو او لویانو ګډون کړی و په لوبو کې د ښځو په برخه کې حمیدی علی زاده لومړی مارینا منوري دویم او ارزو صدری دریم مقامونه خپل کړل او د نارینه په برخه کې سلیمان آریا واثق دانش او محمد رضا احمدی په ترتیب سره لومړی دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل د لوبو په پای کې ګټون کولو لپاره ته جایزې هم ورکړل شوې او ټاکل شوې چې د سریلانکا د کورنی کرکټ لیګ دویم پړاو درتلونکي جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شي خو د کورونا وایرس له امله وځنډید د سریلانکا کرکټ بورډ په دې تړاو رسنیو ته ویلي لا هم په سریلانکا کې د کورونا وبا له کبله عادي حالت نه دی او اړ دي چې د سریلانکا د کورنی کرکټ لیګ دویم پړاو سیالۍ وځنډوي دا لوبې خپل په سریلانکا کې کېږي خو اوس هلته کورونا وبا د پرخېدو په حال کې ده نو ممکن د دې سیالیو کوربتوب متحده عربي اماراتو ته په سپټمبر میاشت کې ورکړل شي د سریلانکا هیواد د کرکټ غوره لیګ لومړی پړاو هم د کورونا وبا له امله له ځنډ سره مخ شوی و خو وروسته د تیر 2020 میلادي کال د نومبر میاشتې له 14مې بیا د دسمبر میاشتې تر 14مې نیټې پورې ترسره شو
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو د مغغ آزادی رادیو نه اوریدا افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای تمل لري چې د فوټبال افغان ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې بل پړاو تلاره عمومي افغانستان تر دې دمه په خپل ګروپ کې دریم ځای لري شپږ لوبې کړي او دوه سیالۍ به نورې هم کوي لومان سره د لوانې میلادي میاشتې په 11مه او له هند سره به د همدې میاشتې په 15مه نیټه مخامخ شي په دې اړه د زیاتو معلوماتو لپاره راسره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر لیکه دی پوپلزی صاحب سلام د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې سیالي څنګه ارزوي دغه تیری سیالۍ چې کومې وشوي راتلونکي کومې سیالۍ چې کیږي فکر کوي چې افغان لوبډله به په دې روانو لوبو کې د مخکې تګ چانس ولري
د فوټبال سیالۍ خیر روانې دي په خپل ګروپ کې راتلونکي سیالۍ د عمان او د هندستان د ټیمونو سره ده تر اوسه افغانستان په دغه ګروپ کې دریم ځای لري شپږ سیالۍ تر اوسه پورې ترسره کړې دي دوه سیالۍ به نورې هم ترسره کوي د دې ګروپ څخه به دوه ټیمونه بل پړاو ته لاره مومي او په زمن کې د افغانستان چانس په یو صورت کې شته دی چې د عمان هم مسابقه وګټي سیالۍ وګټي او د هندوستان هم وګټي او په زمن کې د عمان او د قطر ترمنځ چې کومه لوبه ده هغه هم عمان وبایلي نو بیا احتمال شته دی چې دوام پړاو ته لاړ شي او که په دې کې هر یو سیالۍ مساوي او یا هم وبایلي د افغانستان د چانس هغه امکانات ختمیږي
په پلزه سبل دی ګروپ به څو لوبډلې بل پړاو ته ځي
سهمیه د پاره د فوټبال دغه سیالۍ لومړی پړاو چې ختم شي، دوه ټیمونه به د هر ګروپ څخه بل پړاو ته ځي، او د نړیوال جام چې په قطر کې دی په 2022 کال کې به لاله مومي د آسیا څخه. او هیله من یو چې د افغانستان ملي لوبډله د عمان او د هندوستان سره ښه سیالي ترسره کړي او لوبه وګټي او وکولی شي چې دوام پړاو ته هم حضور ولري.
لومان او هندوستان سره سیالی په کومو نیټو باندې پلان شوې دي؟
افغانستان روتلن کې سال سیالی به د عمان سره په 11 تاریخ باندې وي د جون، او د هندوستان سره به 15 د جون په اخر نه سیالی د ګروپ لري.
او په پلزه سه بل موضوع د اولمپیک په سیالیو کې د سهمیه د اخیستلو د څو افغان لوبغاړي به فکر کوي چې لاره عمومي دي سیالیو ته،
د نړیوال اولمپیک سیالیو ته با ان شاء الله موږ حداقل 15 لوبغاړي ولرو په څلور رشتو کې، چې دا به په 2004 کال رئیس ښه ګروپي، او موږ امیدوار هم یو چې په دې سیالیو کې هم مډال افغانستان ترلاسه.
لنډ راته ویلی شي په پلزه صاحب چې کوم کوم لوبغاړي به وي او په کومو برخو کې یا په کومو رشتو کې؟
بله، او په دې کې رسمن قصص موافقه ای دا به معلومات به سبا درته درکم، ځکه چې غواړو نن نهایی کو چې څوک باید ولیږل شي. خو په تیکواندو کې ده، او په ځغاسته یا منډه کې ده، لامبو وهنه کې ده، او په نښه ویشتنه کې ده. ورزشکاران نن نهایی کو، ان شاء الله چې تاسو سره به سبا نمونه هم شریک کړو.
ډیره مننه پوپل زی صاحب، کور مودان چې زموږ غوښتنه مو ومنله او مرکې ته حاضر شوئ. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپل زی، اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګرانغه کاموال ابراهیم خیل ما د ننګرهار ولایت، تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې. د استاد خیبر عمر خیل شاګر پاتې سوی ما په کابل کې، په مختلفو رشتو کې مې تمرینات کړي دي. په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړي دي، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گرفلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم اے رشتہ کې لوبیږم. درې کال کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم، د فری فایټ فدراسیون مسؤول ما په دې زون کې د سلور ولایتونو. تقریبا خپل یو نړیواله اکیډمي می جوړ کړل په بندلته، په دې کې 300 ورزشکاران همدا مهال بوختي خپل ورزشونو مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نه شروع تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مشارک کړی ده، چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیسته، همدا مهال اسري امزه اخلم. او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند 15 ولایتونو ترمنځ کې خودل سو کمربند ما واخیسته، 12 لوبې مې په پاکستان هیواد کې چمپینشپ باندې هغه مسابقات وکړل چې کمربند ما واخیسته سپی ولا څخه. یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزشخای رزمي دې مسؤول هم ځای ما په ننګرهار ولایت کې، او بیا هم خپل لوړ زده کړې په التقوا پوهنتون کې چې همدا مهال نوی د التقوا پوهنتون څخه فارغ شوم، خپل لوړ زده کړې مې هم خلاصې کړې. غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام ده، کوشش دې وکړي چې د نشې توکو څخه ځان وساتي، او د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي، او امنن سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته، ټولو ورونو ته ورسي، او خپل د ورزش تر څنګ د تعلیم لړۍ دته هم دوام ورکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي ګرانغه کاموالو، آیا پوهیږي چې سهارنۍ ورزش مو بدن ته څومره مهم دی؟ نن ورځ ډیره خلک د وخت څخه د خې ګټه اخیستنې په لټه کې دي، تر څو له کم وخت څخه ډیره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمیر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لري کول دي. مګر د ډیرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لري کولو لپاره غوره وخت کوم دی؟ غوره وخت کوم دی په یو مطلب کې اورو.
یو وسیله نه چې په دې ورستیو کې تر سره شوې سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي، او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځولو لپاره د انرژۍ کچا لوړوي. بل لامل چې سهارنۍ ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي، دا دی چې بدن اړکیږي ذخیره شوي توکو او غوړو څخه د بدن د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي، چې دا کړنه په خپله د تازه ترلاسه شوي خوړو څخه د انرژۍ د مصرف لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې چې په 2010 میلادي کال کې ترسره شوه، 28 سلنه نارینه د شپږو اونیو لپاره یو خوړنیز رژیم په پروګرام کې چې د 1.5 سلنه کالوري او 500 وازده د پخوا څخه درلودونکي و ګډون وکړ. یوې ډلې چې یوازې خوړنیز رژیم ترلاسه کوه، بلې ډلې د خوړنیز رژیم تر څنګ ورزش هم ترسره کوه. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو ویشل شوې وه. نیمې ډلې سهار په نهار ورزش ترسره کوه، دوهمې ډلې بیا له کاربوهایدرېت څخه بډایه خوړلو وروسته ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا همدا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د څېړنې د وخت پای ته رسېدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیستی وه د پام وړ وزن ترلاسه کړی وه. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیستی وه. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه و اضافه کړی. حتی هغوی بریالی کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډېر خواړه مصرف کړي پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډېره شي. بله ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمیدو لامل ګرځي د ورځې روښنایي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډېرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د 24 ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. دې وروستۍ څېړنې ښودلي چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي د ورځې په اوږدو کې خپلو خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کولی شو نتیجه دا ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کولو سره د خپل بدن آمادګي او فټنس چې موخې مو دي ورسیږو، بلکې نسبت هغو ته چې ناوخته د خوب ویښېږي ډېره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونې وړ ده چې خالي معده ورزش کول کیدای شي د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماښامي د خوړلو وروسته تر هغه وخته چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوي رسېدلي کولی شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش وړاندې حداقل یوه کوچنۍ کیله نوشجان کړئ. جانبی کشوونکي حرکتونه ترسره کړئ، پښې لوري وغځېږئ او پښې او بالاتنه مو اوږده او چافه وغځوئ. ښي لاس مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کیږدئ. کیڼه پښه مو د زنګون سره قات او شاته یوسئ او سرین ته یې نږدې کړئ. پام مو وي چې زنګنونه مو باید اصلا له یو بل څخه لریوالی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغه شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول دا حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا هم دې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن فارم هر چې تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
سازم استاد مو پروانه جانم سازم بس دیوانه یام چه خبر نه تو خواب نبود خانه نبود خانه